د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ماخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. روانه خبرونه د ماسپخین تر دریو بجو دوام کوي چې په ترڅ کې د کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. زمونږ د دې خبرونې ټاپ موضوع د امریکا د یو ډیموکرات سناتور وړاندیز دی چې وایي دا هیواد باید په افغانستان کې دایمي پوځي اډې جوړې کړي. پر دې موضوع د نورو مسایلو ترڅنګ راپور لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نن له مخالفو مشرانو سره خبرې کوي، څو د پیپل ګوند په مشرۍ له ائتلافه د یوه عمده ګوند له وتلو وروسته په دې هیواد کې د سیاسي کړکیچ مخه ونیسي. او د مصر پولیسو په اسکندریه ښار کې د عیسویانو پر کلیسا د نوي کال په شپه د چاودنې په ارتباط اووه تنه د پښتنو ګرویګنو لپاره نیولی دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې لپاره جوړ شوې ځانګړې محکمه وایي د دغو شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ د سروان کلا په سیمه کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له ځایي طالبانو سره د اوربند له شوي تړونو وروسته چارواکي وایي په نورو سیمو کې به هم د ورته تړونونو هڅې وکړي. په کندهار ښار کې نن سهار یوې بمبي چاودنې یو ملکي کس وواژه او د یو پولیسو په ګډون یې 15 تنه نور ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې لپاره جوړ شوې ځانګړې محکمه وایي د دغو شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دې محکمې رئیس صدیق الله تحقیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوې چې د معترضو کاندیدانو د شکایتونو او د انتخاباتي درغلیو شاوخوا 400 دوسیې وڅېړل شي.
400 دوسیې ټول کاندیدان، او دا خو ځان له 400 کاندیدان نه دي، دا د افغانستان ټول ملت دی. دا د څومره د موکلینو له خوانه د وکیلان ټاکل شوی. زمونږ وظیفه دا ده چې مونږ به کوشش کوو چې حق اقدار ته وسپارو.
دا چې د دې محکمې څېړنه به د انتخاباتو په پایلو کې څه بدلون راولي، ښاغلی حقیق وویل کچېرې د دوی څېړنو وښودله چې د انتخاباتو عمومي والی او سریتوب زیانمن شوی دی، نو محکمه به په دې اړه هم خپله پرېکړه کوي. دغه محکمه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د جمهوري ریاست چارواکو ویلي ټاکل شوی د دلوي په لومړۍ نیټه جمهور رئیس نوی ولسي جرګه پرانیزي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سروانو کلا په سیمه کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له ځایي طالبانو سره د اوربند له شوي تړون وروسته د هلمند والی ګلاب منګل وایي په نورو سیمو کې به هم د ورته تړونونو هڅه وکړي. تېره ورځ د هلمند والی ګلاب منګل د سروان کلا سیمې ته ولاړ او هلته د قومي مشرانو په منځګړیتوب له ځایي طالبانو څخه د سولې د پروسې او د پراختیايي پروژو پلي کولو ته د اجازې ورکولو ژمنه واخیسته. ځایي طالبانو په دې شرط د حملو د نه کولو ژمنه کړې چې بهرني ځواکونه به په سیمه کې عملیات نه کوي. څو کاله مخکې هم برېټانوي ځواکونو د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره ورته یو تړون وکړ چې بیا وروسته له منځه ولاړ. په کندهار ښار کې نن سهار یو بمبي چاودنې یو ملکي کس وواژه او د یو پولیس په ګډون یې 15 نور ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې چاودنه د کابل دروازې په سیمه کې په یوې بوجۍ کې د ځای شویو چاودونکو موادو له امله شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په کندهار، هلمند او پکتیکا ولایتونو کې یو څلوېښت ښوونځي بیرته پرانیستل چې د نامنو له امله تړل شوي وو. د پوهنې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه ښوونځي د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د پوهنې د سیمه ییزو شوراګانو په منځګړیتوب تېره ورځ پرانیستل شول. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د مخالفو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کوي او په دې توګه تر دې وروسته چې یو عمده ګوند له ائتلاف څخه ووت هڅه کوي چې د سیاسي کړکیچ مخه ونیسي. د ګیلانی حکومت په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړ. متحده قومي غورځنګ دوهم ګوند چې د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې مخالف دریز بغور کړي. ام کیو ایم یا متحده قومي غورځنګ وایي په دې وروستیو کې د نفتي محصولاتو د بیو د ډیر لوړوالي لامل به اپوزیسیون یا مخالف خوا کې داخل شي. دا سیاسي کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې یو خوا پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ضد هڅې کوي او بل خوا تر سیلاونو وروسته ستونزو سره مخامخ دی چې څه باندې 40 میلیونه وګړي تیر میلادي کال زیانمن کړل. ګیلانی نن د لویو مخالفو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره غږیږي او د یو نوي ائتلاف د جوړولو په لټه کې دی. متحده قومي غورځنګ د دوه میاشتو په مودې کې دوهم ګوند دی چې له ګیلانی بیل شو. د راپورونو له مخې د مصر پولیسو په اسکندریه ښار کې د عیسویانو په کلیسا کې د نوي کال په شپه د چاودنې په ارتباط وتنه د پښتنو ګرویګونو لپاره نیولې دي. په دې چاودنې کې 12 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. مصري چارواکو ویلي نخې نښانې ښکاره کوي چې په دې چاودنې کې د بهرنیو عناصرو لاسو او داسې ښکاري چې هغه یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې په دې قضیې کې د تحقیقاتو په ارتباط مخکې نیول شوي لستنه بیرته خوشی شوی دی. د جنوبی کوریا ولسمشر لی میونګ پانګ وایي د شمالی کوریا سره د خبرو اترو ور لا هم پرانیستې دي. هغه د نوي کال په شپه په ټلویزیونی وینا کې خبرداري ورکړ چې د شمالی کوریا هر پوځي اقدام ته به جدي او سخت ځواب وویل شي. لی وایي موږ شمالي کوریا ته نشو کولی اجازه ورکړو چې زموږ د خاورې یو انچ ته هم تمه ولري. هیڅ یو تحریک چې زموږ ژوند او خاورې ته تهدید پیښ کړي نه یې زغمو او سخت ځواب به ورته وویل شي. لی همداراز وویل چې سیول تیار دی چې له شمالي کوریا سره اقتصادي مرستې وکړي. دا ازادي راډیو ده. پوځي الوتکې د استرالیا په شمال ختیځ کې هغو سیمو ته بیړنۍ مرستې رسوي چې د سیلاب اوبو لاندې کړې دي. په روکهمپټون کې چې یو ساحلي ښار دی او شاوخوا 15 او 11 زره وګړي لري، سیلاب د هوایي ډګر لاره بند کړې او مهمې لوی لارې هم بندې کړې دي. په ډیرو کورونو کې ویره خپره شوې. شاوخوا 2 لکه خلک د کوینزلند په ایالت کې د سخت سیلاب له امله چې په 2 لسیزو کې ساری نه و د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. په دې سیلاب کې د یو تن د مړینې خبر تایید شوی دی. د سیلاب له امله د زیان اندازه تر 1 میلیارد ډالرو اټکل شوې ده. پرون یوې زلزلې چې قدرت یې در یختر په اندازه 0.1 ثبت شوې د چیلي مرکزی برخه هم ولرزوله. تر اوسه پورې د دغې زلزلې د سر او مال د زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي، خو د چیلي د ساحلي سیمو ډېر اوسیدونکي د سونامي د څپو د راپورته کېدو له ویرې له خپلو کورونو تښتېدلي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون توشیح کړ چې لمخې له هغو کسانو سره چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له تروریستي حمله څخه ژوندۍ پاتې شوي او حمله هغو سره چې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په نړیدلو ودانۍ او کې د کار کولو په وخت کې ناروغه شوي دي مالی مرسته کوي. دغه پروګرام لپاره د 10 کالو په مخه 4 میلیارد ډالر بیل شوي دي. دا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمېم نړۍ څو خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست او اسداباد کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. یو مخکخ امریکایي سناتور په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د جوړېدو وړاندیز کړی. د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درستیز د هیواد په شمال کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د بیارغونې د هڅو پر دوام ټینګار کوي. د یو خصوصي ټلویزیون له لارې له افغانستان سره د ایران په ګډ سرحد کې د ګڼ شمېر افغانانو د مړیو د زړه بوږنوونکو تصویرونو له خپرېدو وروسته له ایرانه یو شمېر راستنه شوي کډوال ادعا کوي چې یو شمېر افغان ځوانان د شاقه کارونو له وجې او ځینې نور بیا د امنیتي چارواکو لخوا قصدن وژل شوي دي. په دې لړ کې به د فرا ولایت د یو اوسیدونکي ځوان کیسه هم واوري.
موټر ولاړو د عسکرو کلي نیولی و. د ایران د پولیس خاموشي کله ور ورسېدلو بارانه کوي. د ریزرو راباندې وویل سروي چې وویل یو زر بارانه په مشکل پرته بله د چوژا په تیرو کې ورسېده.
د میرمنو لپاره د ازادي راډیو په ځنګړي پروګرام کې به واوري چې په خوست کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي حالت اوس څنګه دی.
کوم ارقام او احصائیات دي نو ما له خوانه نشه شوای دی د خزو په بابت ورکول په خوست ولایت کې څه څه رسیدلای دی.
نور موضوعات هم لرو چې کدي خبرونه ته تر پایه غوښې نو وابه یوري. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د متحده ایالاتو یو مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړولو وړاندیز کړی. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو موجودیت به د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم او ګټور کار وي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د افغانستان په اړه د نوموړي څرګندونې راخیستې دي چې تفصیل یې رضوان مراد اوروي.
سناتور لینسی ګراهام په خپلو څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د څو دایمي پوځي هوایي اډو شتون به نه یوازې د سیمې د امنیت لپاره ګټور ثابت شي، بلکې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو ته به هم اوږه ورکړي. سناتور ګراهام چې د امریکا د پوځي تګلارې څارنه کوي ویلي هغه له افغانستان سره د واشنگتن د پیاوړو او دوامدار اړیکو غوښتونکی دی، څو دا یقیني شي چې افغانستان به بیا د تروریستانو لاسو ته نه ولویږي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي حضور په اړه څرګندونې کړي، خو دوی نه د پډاګه کړي چې دا حضور به څه ډول بڼه ولري. جمهوری غوښتونکي لینسی ګراهام ان بی سی تلویزیون ته ویل چې نوموړی له امریکایي مقاماتو غواړي چې په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د جوړولو پر پیشنهاد غور وکړي. د امریکایي سناتور په افغانستان کې د متحده ایالاتو د دایمي پوځي حضور پیشنهاد په داسې وخت کې کړی چې د ولسمشر باراک اوباما له ژمنې سره سم امریکایي ځواکونه به په روان میلادي کال کې له افغانستان څخه په وتلو پیل وکړي. افغان چارواکي او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو قمندانان هیله مند چې تر 2014 کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه وګرځي چې په یوازې سر د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. بلورتا اسوسییټډ پریس خبری آژانس په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په حواله وایي چې د طالبانو پر ضد پروانه جګړه کې پرمختګونه شوي، خو دا بریاوې ټینګې او غوڅې نه دي. ناتو ځواکونو د غراز د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په جنوب کې د خپل یو بل سرتیري د وشل کېدو خبر ورکړ. دا د 2011 میلادي کال په لومړیو دوه ورځو کې د ناتو دریم سرتیری دی چې په افغانستان کې وشل کېږي.
د متحده ایالاتو د یو مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې نوموړی وایي په افغانستان کې باید د امریکا دایمي پوځي اډې جوړ شي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پرون د هیواد په شمال کې د پوځي عملیاتو د دوام په اړه له سیمیزو امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې او د دې عملیاتو په د څېړنې په غونډه کې برخه واخیسته. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې په هیواد کې د ناتو په مشرۍ د ایسف ځواکونو د عملیاتي چارو قمندان هم حاضر و. لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د پوځي عملیاتو ترڅنګ د بیرغونې د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غختون او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان امنیتي ورګارونه پروګرام لري چې په راتلونکي کال کې په نوې بڼه او یو لړ ځانګړتیاو سره پوځي عملیات پر مخ یوسي. د ملي دفاع وزارت لوی درستی جنرال ارکان حرب شیر محمد کریمی په مزار شریف کې د ویلو امنیتي غونډې د جوړېدو د هدف په اړه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په 1390 کال کې د امید په نامه د پوځي عملیاتو د دوام په اړه چې د تیر کال د پوځي عملیاتو ادامه ده، د شمال زون د امنیتي ارګانونو د 209 شاین قلوردو، د شمال زون د پولیسو د قمندانۍ، د سرحدي پولیسو د پنځم زون د قمندانۍ، د ملي امنیت او د ایساک پوځیانو د قمندانۍ د چارواکو د گزارشونو اوریدل وبلل. د نوموړي پنځ دغه امنیتي ارګانونه په هر اړخیزه توګه د پوځي عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. لوی درستیز شیر محمد کریمی د پوځي عملیاتو د نوې کړنلارې له مخې په راتلونکي کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي په اړه رڼا واچوله او وویل
دغه په چوکاټ کې د امید عملیات تیر کال او اوسنی عملیات د نوي کال لپاره کوچ پلان شوی دی. دا مجرد امنیتي نظامی عملیات نه دي. په دې عملیاتو کې حکومتداري، پراختیا، انکشاف، پروژې او د غوی د امنیت تامینول زمينه د ته برابرول چې حکومت په سطح د ولسوالیو ولایاتو کې انکشاف وکړي، جوړ شي په واقعي شکل سره، د ټولو ارګانونو نمائندگان هلته موجود دي، دغه لپاره زمينه سازي شي. په دې پلان گزاري باندې به موږ اعظمي خپل ته پتلاش کوو چې د هدف ته ورسیږو.
د پوځي چارو کارپوهان د امنیتي ارګانونو د تیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې لوی لنګړتیاوي چې دي بولي یو دا چې په پوځي عملیاتو کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ څنګه چې همغږي ته اړتیا ده، لا هم په هغه توګه نه لیدل کیږي. او بل په کومو سیمو کې چې تصفیوي عملیات ترسره کیږي، امنیتي ارګانونه د هغه سیمو څخه زر بیرته راګرځي. او په تصفیه شوو سیمو کې د دوامدار امنیت ساتلو لپاره د یوه ځانګړي اغېزمن پلان نشتوالی ګڼي، چې د 209 شاین قلوردو قمندان جنرال زلمی ویسا هم تر یوه بریده دا خبره مني او وایي
دا خبره صحیح ده. موږ چې عملیات وکړو دا البته د اردوی ملي وظیفه ده، اما موږ امیدوار یو چې دا ځای کې چې موږ پاکسازي او عملیات کوو هغه بیرته ټینګ سي، اما ټینګ خوشبختانه اوس د وزارت داخلي په چوکاټ کې د محلي پولیسو اورګان منظور شوی دی چې هغه په خپل په کلو کې په پولیسوالۍ کې په محلاتو کې دغه خلک دې ته حاضریږي چې البته د خپل کلي څخه د خپل کوڅې څخه د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړي. او دا تقریبا ډېر یو مثبته پروسه ده په دې صورت کې په هغه اصلي واقعي شکل سره
د درې سو درې پامیر زون د پولیسو قماندان جنرال داوود داوود په راتلونکي کال کې د امید په نامه د پوځي عملیاتو د گزارش ورکولو په جوړه شوې غونډه کې په راتلونکي اتیا ورځو کې د شمال امنیتي ارګانونو ته د شپږو پوځي عملیاتو ترسره کولو د وظیفې سپارل وبلل. ویل یې دا غونډې ختمېدو سره د پلي کېدو په اړه د چمتووالو د پلان جوړولو کار پیلېږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. څو ورځې مخکې د تلو په نامه خصوصي ټلویزیون له افغانستان سره د ایران په ګډ سرحد کې د ګڼ شمېر افغانانو د مړیو زړبوګنونکي تصاویر خپاره کړل. په همدې حال کې د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دوی شل تنه ځوانان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو، ځینې د شاقه کارونو له وجې د کار په جریان کې او ځینې د ایراني ځواکونو لخوا قصدن وژل شوي او بیا په روغتونونو کې عملیات شوي دي. اکثر افغانان د کار لپاره ایران ته په قاچاقي لارو ځي چې وایي ایراني عسکر چې کله دوی ویني نو ډزې ورباندې کوي او مړی په دښتو کې غورځوي. په دې ځوانانو کې یو د فراه ولایت اوسیدونکی عزت الله دی. عزت الله چې څه موده مخکې ایران ته تللی و له صالح محمد صالح سره په مرکه کې خپله او د خپلو ملګرو کیسه کوي چې د ده ملګري د ایراني پولیسو لخوا ووژل شول او بیا وروسته د پولیسو د هغو پر مړیو او ټپیانو خندل.
فراد ولایت څخه مشتلو ولاړ نمروز ته د نمروز په شار کې خواړه داسې ښار کې شار شته چې واسي د دې نمروز ار وای په څه چې واسي د دې د چاګل د ښار کې شار د دې د کله چې موږ ته دا دوه شپې ته شپې ته په معنی زموږ په واسه په دې نو هغه په ځابل کې شار د مینې رزټات کې تر لته کومو د دې د مشپې ته شپې ته زره پر نور ور چې ویوډم ستاک نو تاسو چې ولاړو قرار په لته کې به یې زګې چې دا چې وتاو ته وای شو د سروات وتاو دې دې د ګیسې نه بیا ودی بم دوم شار دې دا شي په خاکی لري دې زیدان خپل د شپې د پاسکاو دا ټیوټر چې کله وو خطرو خو نو بل څه دی هغه چې خو نو لري څنګه نو وبسنه د دې څخه پیاده مجلونه راري پاسکا باندې د درې ساعته موږ ته پیاده مجل کې که شپه یې کوله دې هیڅ نشته فقط یو غوډه و چې لوبي د سره یو با مې د سره وډه چیرې او یم یو یان دی واد مدني په دوه درې ځمانه د کې کومې وکی نو نو شي خو ستاره پیری ټیوټر ته دوه ویش نه پاره ورای چې درې ویش نه پاره دا شیل نه پاره موږ دوه ویش نه پاره ورای شو دا لري څو مخبر بمبای بیا دایي زیدان ته لاره ده داس د زیدان څخه به خاکی لاره ده په وونکو دایي پر دې خاکی لاره باندې نورې شو چې وسه نو دې بم ته معرفي ده بنا حل ته بیا وې سپاته به څه پورته کیږي کله چې موږ وې سپاته پورته شو یو کیلومتر به یا دوه کیلومتر به تلبي یا به نیټرې موټر ولاړو د عسکرو کمی نه وړي د ایران پولیس امو شي کله ورو رسیدل باندې نه پوي د لیزر دی را باندې وې سر وی چې و لی وزر باندې په مشکل سره ته بل د چور را په تیرو کې وشه ته چې و تا باندې خو نه په ګوتو سره د جدي څو او څو د ته باندې دا شي په سره د جدي باندې و دې دلو او باندې و چې څو باندې چې د ټوټه څو دې د لښنا څو عمر سره یو دا نه منیجمنت پاتس نو خو باندې د غاسکر را د باره خندل را باندې د دې غاسې له کبرې د ری کړو بل د ماشینه د تو درې د لغو خندل یا بازو تلیفونامه کوي ورداري کوي د بازو سره کان کول خپل ساتره باندې کړو
د غاسکر تر د غزربې مخکې دا د غاسکر چې د غزربې پر تاسو باندې وکړل تر غزربې مخکې تاسو خبرداري درکې چې و درې یا چیرې زی یا څه کوي
یا چې او ته حالت به خراب نه دي چې او ته یې تقریبا کوم په سلایا سلاتیا کې ویل دي چې او ته یې هغه شیر نه پاره ورکړي غچا په لوسان دي چې ګردم دې سیا مينو درې بالا چرکه دی وکي نو درش پر نه بالا ځخ په نوم امر دې دې چې او ته بعد یې دم د غزربو مو اورې دې چې زربې را باندې وشته او ته او اوس نو موږ لا کې دې دې یې مو دې
څومره کسان وو جل سل په دې پېښه کې
کوم دې څو نه پوهې دلې چې څومره څه څه دې بس دا مو شي ژوند دې تقریبا سمو نه کوي دا چې شم تر دې نه پاره وو موږ د وخت وروسته چې سمو یې نو کوي دا چې د لارې وښه غواړو ازخمیانو موږ دغه خو امبولانس کې دی یو ډول چې دی یو ډول بار شار کې یو ډول
موږ ونه لیدل. موږ بیا یو روپ هلته په بنک کې یو کانټینر دی چې ورسی یو مرګ یې هلته دی یو اوبه چې داسې به ژوند دی چې سړی له کاره باسي. بیا ولاړو موږ یوه شپه وري وو بعد دا هغې شپې ته بیا جوړو دګا ته اردگا کی دو شپې بیا په اردگا کې تېرې کړې. اردگا چې نو بیا دا شراواد د اسلام کلا پر مغز باندې یرات.
په دومره موده کې چې تاسو د دوی سره واست د دوی چلند ستاسو سره څنګه و څنګه برخورد یې کوئ؟
د ډیرانی برخورد سم ته لیدلی یعنې کشکنځې دې سکنځل کې بدی بدی کې وهل وهل کې بوجیې نشته وبل نشته ان بې عزتي شته چې په دغه اردگا کې یعنې امکان نه لري چې په شوندرو کې یو دوه نفره د تندې ولږې او د وهلو په لاس اندل شي. ته مو پاکستانیان هم راوړي د اورګاته هغه خواران مو لیدل غواړي دا یو څه لري پاکستاني موضوع موږ سره دای چې په دې ما په دې کې لري چې دوه نفر نو دا غواړي نو چې برسو دا د یو ګل استوا چې موږ یې سره خدای دې راکړي چې په ټول ته خاړو مولا دې کول غرض ول مو ان دې ته څه کېد نو ان دې کار نه لري چې په شو نورس کې یو دوه په دې ځای کې دی.
دا ویډیو چې په دې ورستۍ کې په ځینو خصوصي ټلویزیونونو کې خبره شوې ده آیا همغه ویډیو د اساس ملګری چې وجل سی وي دي ک تاسو فکر کوئ چې دا کومه بل پیښه ده د ایران په کومه بل برخه کې دغه سی افغانان وجل سی وي دي؟
هغه ما نه دي بل مو ټلویزیون نه ده کنه لري مو خاطر کی ما نه دي چې موږ د دې کوم څه ترې پلان ته دا غوښ موږ دې چې موږ څه څه کړو لري په ټلویزیون او د دې وځته را رسیدلې د تام څه په ټلویزیون کې
دومره ډیر شمیر افغانان چې تاسو یې ونه وکړه چې ایران تر باندې دوی اکثره د څه لپاره ایران ته ځي؟
خاص د کار د پاره ځي. دا چې اوس نو ډیر زړه تقریبا د شل کال د ایران د زم د کال ساتمن نو دغه د سیمه په دغه هم بیا شل کړی دي چې ایران ته په عمر اولاد ورشو. دا ایران د نامو چې نیم بازار دی موږ د شل کال تقریبا ایران ته زموږ د مختم کورونه به راځي. دا چې لاندې په حالت په کرمان د شهرو کې په موږ د ولادت دي کرمان په شهر کې تقریبا یو ځای دی درګي په پارک باندې موږ د 10 زمت کې شهر نیچو واڅه په زرها او کورې دي په هرې کورې کې یې لای کورونه دي د افغانانو خانواده وري د مجره د وري دي چې شلو دې شکور په دې کورې باندې ستا نو د خوشي وي مثلا باري او بخيه او تاسو ګرځ د د کا د پاره
اکثره د کوم ولایتونو اوسیدونکو دي دغه چیران ته زیات روان دي.
کله د بایګا څخه دی د پاراس څخه دی 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 د کاپیسا او تخار او د غزابوت خان راځي د بازار او د پټي په ستانه هم راځي موږ دې خو نو دغه د کوم پاراس څخه دی خلک دې شي دی دی
د فراه ولایت د یو اوسیدونکو عزت الله سرګندونې مو اوریده. عزت الله چې په خپل له ایران راستون شوی ایران ته د تک پر محل د خپل ملګرو د وجل کېدو کیسه کوي چې ایرانی پولیسو ډزې پی وکړي او بیا ورسته د دوی پر مړو او ټپیانو پورې خندل. قدر من اوریدونکو د عزت الله بشپړه مرکه د ازادۍ او اوریدونکو په اونیس پروګرام کې اوریدلای شي چې د سه شنبه د مازیګر د څلورو بجو په پروګرام کې خبريږي. سبا مازیګر په څلورو بجو پروګرام کې
ستاسو له پیغامونو نه
خونزاده د پاکستان صوبه بلوچستان د لکشمن څخه تا ایرانیان دغه چلم کوي او دغه وضعیت هم ورسره کوي. دا کوم محترم ورور چې دا جالي ویډیو بلګه ده د خپل جالي سړی دی او د ایران د پاره کار کوي نه د افغانستان د ولس لپاره. ځکه چې تاسو وګوري په جنګل کې چې مهاجرین پراته دي د افغانستان د هلمند ولایت د کندهار د ولایت اکثره اوسېدونکي دي د ایران ته د دغه د پلان پر لارې باندې چې او تاسو د ایران ناوړه چلند دغه خلکو سره وګورئ چې ورسره کېږي مو په خپلو سترګو لیدلې دي. زموږ سره دغه چې فلمونه کړي دي نو ایران ته زموږ سره په موږ کې دوه کسان وویشتل چې یو زوی او بل پلار وو. دا دواړه وویشتل په شهادت ورسېدل او بیا یې هغه لغت چې په هغه مړینې ورکولې چې هغه سره د انسان په تعبیر کې نه راځي هغه د انسان په سوچ کې نه راځي. بیا هغه مړي چې موږ څنګه طلب کړل د هغو مړو روپیه د موږ غوښتل چې موږ مرمۍ پر دغه کار شوي دي موږ وجود دي موږ خپل مړي په خپلو پیسو نسل ترلاسه کولی او تا یې هلته تېره کړل چې د ایران په خاورې کې پراته وه د ایران په لاسو کې وه د ایران د حکومت په لاسو کې وه. آیا تاسو ډېرېږئ چې تاسو دغه ایران ته د غشمتونکي جواب نه شئ ورکول؟ د هغو یو ولس چې په افغانستان کې دا ګرد ایران لرځي دا ګرد افغانستان لرځي چې زما سړی ورسوي دي غوښتنه یې کوي تاسو په زرګونه زرګونه انسانانو هلته مرسوله په شهادت ورسېدل تاسو کوم غم وخورئ؟
د ازادۍ راډیو د یو اوریدونکي خبرې مو اوریدې چې خپل د سترګو لیدلی حال یې بیانوه او له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې خپل دا پیغام ثبت کړی و. قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع یو شمیر مطالب خپره کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل زیاتره مطالب په ایران کې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د افغان دولت غبرګون او اقداماتو ته ځانګړې کړې ده. افغان جرګې نه عدالتي ورځپاڼې لیکلې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه، په هیواد کې د ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ په دې مسلې هم بحث وشو. ورځپاڼې لیکلې چې د شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د دې پیښې د څرنګوالي د روښانه کولو لپاره دې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. خو خدمتګر عدالتي ورځپاڼې به لیکلې چې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو خپلوان له افغان دولت څخه غواړي چې د دې پیښې په اړه د ایران په وړاندې سخت غبرګون وښيي. ورځپاڼې په دې پیښه کې د وژل شوو افغانانو د خپلوانو په حواله چې ځینې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي لیکلې چې دا پیښه شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې له نیمروز سره په پوله د ایران په خاوره کې رامنځته شوې وه. ورځپاڼې وړاندې د ایراني ځواکونو د چلند ته په اشاره دا سپارښتنه کړې چې د افغان کډوالو ستونزې باید په بنسټیز ډول حل شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په ایران کې د افغانانو د مرګ ژوبلې د تصویرونو د خپرېدو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر کرزي د دفتر په چوپتیا حیرانتیا څرګنده کړې. خو ورځپاڼې وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو په حواله لیکلې چې په افغان دولت کې زیات داسې کسان شته چې له ایران سره خواخوږي لري او په دغسې مسایلو کې خاموشه پاتې کېږي. د ایران لخوا د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو درول بله مسله ده چې په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو راغستی او په دې اړه د افغان حکومت هڅو ته کتنه کړې. ایران د خپلواکي ورځپاڼې د ایران اهدافو ته په پام سره د دې ستونزې د هواري لپاره د افغان دولت هڅې نمایشي بللې. ورځپاڼې وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلې چې له ایران سره دا ستونزه د زاریو له لارې نه هوارېږي، بلکې افغان دولت ته پکار ده چې په ایران د فشار لپاره ورته اقدامات وکړي. ورځپاڼې لیکي د کتونکو په اند افغان دولت لپاره په ایران د فشار لپاره یو ښه وسیله دغه هیواد ته له افغانستان څخه د اوبو د ورتلو مخنیوی ده. ساتنوشنا دولتي ورځپاڼې به د پیښو ته په پام سره په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د ایران ستراتیژي ته کتنه کړې. ورځپاڼې وړاندې په واشنگټن کې د افغانستان د پخواني سفیر سید طیب جواد لیکنې ته اشاره کړې چې پکې په کابل د نفوذ لپاره د ایران هڅې انځور شوې دي.
زموږه آزادې رادیو اوري د ګلوبل رائټس په نوم یو تازه پروګرام وایي چې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره فعالیت پیل کړی دی. د دې پروګرام په ترڅ کې د کابل پوهنتون د شریعتو، حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصلینو ته زمیموي یا اضافي زده کړې ورکول کیږي. د ګلوبل رائټس لخوا په دې پروګرام کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره د مبارزې پر څرنګوالي ټینګار کیږي. د دې پروګرام د چارواکو د څرګندونو په اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین په راپور کې ووري.
په کابل کې د ګلوبل رائټس د دفتر مسؤلین وایي چې له دغه پروګرام څخه هدف د عدلي او قضایي ښوونې په برخه کې د حقوق او شریعت په هنځي د محصلینو د سوي لال وړول دي. د ګلوبل رائټس د دفتر د پروګرامونو یو مسؤل اسحاق فیضی د یکشمې په ورځ د دغه پروګرام د یوې دورې یا سل او یا فارغینو ته د بریلیکونو د ورکړې پر مهال د دغه پروګرامونو هدف داسې بیان کړ.
هدف د دې برنامه انداده چې موږ ظرفیت د مسلکي د دغه بنسټونو چې موږ ورسره همکاري لرو د دې لوړکو او همدارنګ د دغه محصلین څوک چې د حقوق او علوم سیاسي او د شریعت د پانځي اخر کال محصلین د دغه پروګرام کې موږ سره وانډه اخیسته د دې نه ګټه اخلي د دغه حقوقي ظرفیت یا مسلکی ظرفیت ایدو لوړ.
د ګلوبل رائټس مسؤلین وویل چې دوی شل تنو محصلینو ته د ستاج د دورې د سرته رسولو اسانتیاوي هم برابرې کړې وي چې له یو کال وروسته د یکشمې په ورځ د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د ګلوبل رائټس یا د عدالت لپاره د مشترکینو د پروګرامونو د دفتر مسؤل زیاته کړه چې په دغه پروګرامونو کې د محصلینو لپاره 15 پروګرامونه په نظر کې نیول شوي وو چې په هغو کې د ځوانو حقوق پوهانو ښوونیز پروګرام، د ښځو لپاره حقوقي زده کړې، د کورنیو حقوق پوهنه او محصلینو لپاره په عملی توګه د حقوقي او قضایي مسایلو زده کړې شامل دي. له دغه پروګرام څخه فارغ شوی یو سل او یا تنه محصلین چې 29 ښځې او نجونې هم پکې وي ډیر خوښ بریښېدل او ویل چې په دغه پروګرام کې ډیر نوي حقوقي او قضایي مسایل په نظري او عملی توګه زده کړي دي. د کابل او البیرونی پوهنتونونو محصلین د ګلوبل رائټس له دغه پروګرام څخه ستاینه کوي او وایي چې د دوی لپاره ډیر ګټه ورته تمام شوې ده. سعادت الله شیرزاد یو تن له هغو محصلینو څخه دی چې له دغه پروګرام څخه فارغ شوی او وایي چې د پوهنتون درسونو سربیره دغه څلور میاشتنی پروګرام څخه دوی خېل سره ورنه درلودي.
دا خو یو ډیر ښه پروسه و چې موږ ته شروع کړی و د ګلوبل رائټس ته خوانه. اصلا دا د سارنوالۍ او د قضا په باره کې چې موږ ته جزایی او مدني بخښونه، یو جزایی بخښو یو مدني بخښو، په دې کې موږ ته درس ویلي او خصوصا د فساد اداري په باره کې و چې مثلا د سارنوالان داسې قاضي تربیه کې چې مثلا د فساد اداري په مقابل کې چې کوم دی ولاړ وسیږي او دا غي څنګه چې کوم دی مثلا ځان وژغوري. او ډیر یو ښه پروګرام او فعلا استادان ډیر خو استادانو چې موږ ته مثلا ډیر خو फायदा او خلاص راوړنی ولرلی.
د ګلوبل رایټس دفتر په 2002 میلادي کال کې جوړ او په 2004 میلادي کال کې د یاد شوی مفکوره طرح وړاندې کړه، او د یادولو ده چې دغه دفتر د ناروې او ډنمارک هیوادونو له سفارتونو څخه خپل مالی بودیجه لاسته راوړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت د ماسپښین 2:30 شوي. قدر منوریدونکو، د آزادی رادیو په دوام کې د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه درو، او همدارس د میرمنو لپاره د آزادی رادیو ځنګړی 19 پروگرام نیمه نړۍ هم وړاندې کیږي. خو لاغه مخکې فرید سیفی او تر دې ساته د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې لپاره جوړ شوې ځنګړې محکمه وایي د دغه شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړې دي. افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په کندهار، هلمند او پکتیکا کې یو څلویښت هغه ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي چې د ناامنیو له امله تړل شوي وو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د ساروان کلا په سیمه کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له ځایي طالبانو سره د اوربند له شوي تړون وروسته چارواکي وایي په نورو سیمو کې به هم د ورته تړونونو د کولو هڅې وکړي. په کندهار ښار کې نن سهار یوې بمی چاودنې یو ملکی کس وواژه، او د یوه پولیس په ګډون یې 15 نور ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نن د مخالفو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کوي، او په دې توګه تر دې وروسته چې یو عمده ګوند له ائتلاف څخه ووت هڅه کوي چې د سیاسي کړکیچ مخه ونیسي. راپورونو له مخې د مصر پولیسو په اسکندریه ښار کې د عیسویانو پر کلیسا د نوي کال په شپه د چاودنې په ارتباط وتنه د پښتنو ګربېګنو لپاره نیولې دي. په دې چاودنې کې 21 کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د متحده ایالاتو پولیس وایي دوه عسکري نن د عراق په مرکزی برخه کې ووژل شول. او د جنوبي کوریا ولسمشر وایي د شمالي کوریا سره د خبرو اترو ور لا هم پرانیسته دي.
زموږ راغله آزادې رادیو اوري. د افغان ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په هلمند کې یو لستنه زندانیان لبنده خوشي شوي، او د یو سلو شپړستنو نورو د بند موده کم شوې ده. په هلمند کې د آزادې رادیو خبريال محمد الیاس دای په دې پلمه د هلمند د زندانیانو د حال پوښتنه کړې.
د لشکرګاه د مرکزی زندان څخه د دوشنبه په ورځ یو لستنه زندانیان خوشي شول، او د یو سلو شپړستنو نورو د بند موده راټیټ شوه. د هلمند والي محمد غلاب منګل چې په مرکزی زندان کې خبرانو ته خبرې کولې وویل، دغه زندانیان د ولسمشر د یو فرمان لمخې د دولت د شنیت په خاطر خوشی کیږي. هغه وویل په خوشی کېدونکو زندانانو کې هغه کسان شامل دي چې د یو کال څخه تر 50 کلونو پورې د بند موده ټاکل شوی.
خو مهمه خبره چې شایده مهمه خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت زندانونه بندخانی یوازې د زندان حیثیت نه لري، یوازې د بندي کولو هدف نه دی چې یوازې یو انسان راول بندي کړه، بلکې دا یو تعذیب غاړه ده. تاسو یوازې په تخفیف کې یاستئ، مګر تاسو حیثیت او تاسو وقار او تاسو عزت تاخد ساتل کیږي او ساتل شوی دی. د جمهور فرمان دی، دغه فرمان له مخې تاسو نن خلاصيږئ، د خپل فامیل سره یوځای کیږئ. هیله مې ده چې پرتونکو کې د خپل وطن، د خپل خلکو، د خپل اسلامي نظام په خدمت کې اوسئ.
د هلمند والي وویل په دې زندان کې اوس د زندانیانو لپاره هر ډول سنتیاوې برابرې شوې دي، او د دوی د زده کړې لپاره ګڼ شمېر کورسونه هم په لاره چولې دي. منګل وویل د لشکرګاه په دغه مرکزی زندان کې د زندانیانو څخه یوازې د بهر وتلو ازادي اخیستل شوې ده، مګر د دوی لپاره ځینې حرفوي کورسونه لکه خیاطي، سواد د زده کړې، کمپیوټر او ځینې نور کورسونه عملاً کار کوي. د زندان څخه خوشی کېدونکو زندانانو د بند پر مهال هیڅ ډول شکایت نه درلود. ویل هر ډول امکانات راته مهیا و، او موږ کولای شول چې هم لوبې وکړو او هم په ځینو حرفوي کورسونو کې برخه واخلو.
زما نوم ګل احمد، سبقان مو ویل او نور د صنایع کارونو د مروي کارونو د مې څه څه زده کړل. معنی هغه خپل په ژوند او په یو دغه پوسول بیا به معنی چې اوس هغه تیر دغه چې هغه بنکو په درس نه سبق وای.
دغه شریف دی یو عبرت سړی ځنه اخی زندانه
چې آرامیږي خپل چاته بیا په ژوند تاوان و نه رسي سبقونه د لیش رو دي سبق وای سم مشته تر وسه یې سن دی ویل ولکه راتوې چې اده دا ځای ولر سي یک شین یا بند کې کم وتر هم
همدا سوا گزاره است که چې تاسو نه دی چې دا د ګبل اصل تخشه یا په شپلا خول یو هغه دې نه ګرځین بده سوېش په بلان دای چې ما بس وین
د زندانانو زیات کړه د دوی د زندان نظم اوس داسې جوړ شوی دی چې د شوونیز مرکز حیثیت لري او ټول هغه زندانان چې له دې ځای خپل کورونو ته ځکولای سي په زندان کې د زده کړل سو کسبونو څخه ګټه پورته کړي دغه زندان په لشکرګاه کې د هلمند د سیند تر غاړې شاوخوا 50 کاله وړاندې جوړ شوی دی چې اوس مهال پکې 850 تنه زندانیان د بند شپې او ورځې تیروي چې شپږ ښځې او څلور ماشومان هم پکې شامل دي
د ازادې راډیو خبرونه اوري د فراه ولایت په ادارو کې د کارونو د اصلاح او د فساد د مخنیوي په مقصد هلته یو درې ورځنی سیمینار جوړ شوی دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت اکثره اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ایزې ادارې کارونه په سم ډول نه ترسره کوي او اداري فساد هم په ادارو کې عام دی د موضوع تفصیل له فراه ښار نه د ازادې راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې اوري
په دغه درې ورځنی ورکشاپ کې پر ښه مدیریت پلانګزارۍ او ارزیابۍ باندې بحثونه کیږي دروند مسؤلانو په وینا دغه ورځنیز ورکشاپ کولای شي چې په دولتي اداراتو کې د خپلسرۍ او بېنظمۍ څخه مخنیوی وکړي محمد نادر عارفي په لویدیځ زون کې د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون د ارزیابۍ د څانګې مسؤل وایي چې دغه ورکشاپ موخه دا ده تر څو یو منظم اداري سیستم رامنځته شي او په دې توګه د بېنظمۍ او فساد مخه ونیول شي ښاغلی عارفي زیاتوي
هدف دې ورکشاپ به خاطر موزش مدیریت ارزیابی
ایجاد دغه ورکشاپ موخه د ارزیابی د مدیریت روزنه او داروند اداراتو د دند مشخصه کول دي په دغه ورکشاپ کې 50 تنه دولتي دوایر رئیسان او اداري مدیران ګډون لري دغه چیزونه چې موږ تدریسو په معیاري ډول دي نو په دې توګه کولای شي چې د اداري فساد مخه هم ونیسي لبل خو هغه رئیسان چې په دغه ورکشاپ کې ګډون کړی هم خوښ بریشي او وایي چې په دې توګه دوی ته په اداري سیستم کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کیږي د فراه ولایت د کډوال او بیا رسیدونکو چارو رئیس عبدالخالق امینی په دې اړه داسې وایي
ورکشاپونه ډیر موثر دي په خصوص د اصلاحاتي اداري ورکشاپونه چې ډیر موثریت لري د ملکي خدماتو د راوستلو لپاره او د مامورینو د ظرفیت د ارتقا د ظرفیت لپاره دا به ډیر موثر وي کولای شو دغه ورکشاپو په توسط باندې د خلکو ضرورتونه مشکلاتونه حل شي
باید ووایي چې که څه هم تر اوسه د کوم شخص یا ارګان لخوا موثق شواهد د فراه ولایت په اداراتو کې د فساد په اړوند نه دي څرګند شوي خو بیا هم ډېری خلک د دغه ولایت په اداراتو کې د بېنظمۍ او فساد خبره کوي د دوی په وینا دولت باید پر خپلو اداراتو کنټرول او نظارت زیات کړي تر څو له یوې خوا د فساد مخه ونیول شي او له بلې خوا دې کارونه هم په سمه توګه ترسره شي
له فراه ښار نه د ازادې راډیو د خبریال راپور مو اورېده قدرمن اورېدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه د راپورونو د تفصیل لپاره همدارس پر کورنیو او نړیوالو موضوعاتو د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادې راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پوستکو او څرمنو سوداګر او کاروباریان شکایت کوي چې دولت تر اوسه د صنعت ته چې ډیر زیان یې لیدلی هیڅ پاملرنه نه ده کړې دوی وایي د څرمنو د پخولو لپاره نه سمې دستګاوې لري او نه هم د پلورلو لپاره بازارونه خو د افغانستان د سوداګریو او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي د دې صنعت د احیا لپاره د نړیوالو پانګوالو مرستې راجلب کړي په دې اړه له مزار شریفه د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غختون نور تفصیل وړاندې کوي
سوداګر وایي په یواد کې 20% د څرمنو له لاسه وتلې ګټه د څرمنو د پروسس د پروژو په پالولو سره پلیدای شي په شمال کې د څرمنو د سوداګرو پند که چیرې دولت د څرمنو د پروسس د شرایطو د برابرولو څخه ملاتړ وکړي او ژوره پاملرنه ورته وشي نه یوازې زرګونو کسانو ته د کار شرایط چمتو کیږي بلکې په دې برخه کې به دولت تر اټکل وړ عواید ترلاسه کړي په مزار شریف کې د شمال ولایتونو د څرمنو د سوداګرو د ټولنې مشر حاجي کمال وایي چې د یوه کال په اوږدو کې یوازې له دغه ولایت څخه تر 3 میلیونه نه زیات څرمنې پاکستان ته انتقالیږي. هغوی د مال د خرڅولو یو او د پیسو کمیشن بل له موږ څخه اخلي، خو افغاني مالونه د پاکستان په نامه نورو ځایونو ته صادرېږي. که چیرې دولت له موږ سره همکاري وکړي او د څرمنو د کاروبار کوونکو لپاره د دې شرایط چمتو کړي چې له هېواد څخه مستقیما د نړۍ مارکیټونو ته خپل پاخه او ښه مواد صادر کړو، په بیه رسول شوو د افغاني موادو په میلیونونو ډالره له لاسه وتلې ګټه به بیا ترلاسه شي. حاجي کمال وایي چې موږ له یوې څرمنې څخه یوازې لس کلدارې چې 15 افغانۍ کېږي ګټه ترلاسه کوو، خو 100 کلدارې ګټه یوازې د څرمنو او کلمو په کښته او پورته کولو پردي لاسته لویږي.
شما محاسبه بکنین همیز 70 میلیون یا 60
چېرې تاسو له هېواد څخه پاکستان ته د 60 تر 70 میلیون صادر شوو څرمنو ګټه محاسبه کړئ، د حساب په ماشین کې د ځواب ځای نشته، خو دا ګټه ټوله پاکستان پورته کوي. او بله لویه ستونزه چې موږ دایمي په پاکستان کې ورسره مخ یو، هغه دا ده کله چې ما له موږ څخه د 1 میاشتې یا 40 ورځو په میاد اخلي، خو تر هغه وخته زموږ پیسې ځنډول کېږي چې په دوران او ګټې سره یې زموږ پور خلاص کړی شي. لږ تر لږه له 6 میاشتو نیولې یو تر 2 کلونو زموږ په سرمایه باندې کار کوي. د څرمنو صادرونکی د بلال ممتاز شرکت استازی نقیب الله په دې اړوند بیا افغان دولت ګرم بولي، وایي چې دولت نه یوازې د چرم د پروسس د نوو پروژو په برخه کې څه نه دي کړي، بلکې د څو پخوانیو د قامراد، بیګ بای، صالح جان او د مواد پخولو د نورو فابریکو څخه چې په کابل کې فعالیت درلود دغه خام مواد ټول دلته پخېدل، جرمني او د نړۍ نورو مارکیټونو ته مستقیما له کابل څخه صادرېدل، په ساتنه بیا پالولو کې بې پروا او پاتې بولي.
تقاضای جدي ما از دولت افغانستان همي است کې همي سهولت
جدي وختنه مو د افغانستان له دولت څخه داده چې د خلکو، سوداګرو او په ځانګړي توګه د هغو چا لپاره چې د څرمنو او کلمو کاروبار کوي په هیواد کې د دننه ورته اسانتیاوې برابر کړي، تر څو له یوې خوا په هیواد کې د بیکارۍ کچه راټیټه شي او له بل لوري د افغان میږو او زو څرمنې او کلمې چې په نړیوالو مارکیټونو کې لوړ ځای او ډېر مینهوال لري، خو ټوله ګټه یې پاکستاني کمیشن کاران پورته کوي او افغان سوداګرو ته یې یوازې سرګردانی پاته ده او دومره کوي چې په هیواد کې د مالونو د خرابېدو څخه مخنیوی وکړي. نوموړی زیاتوي دغه صنعت په دومره اندازه د دولت د اړوندو ادارو له پام څخه لرې پاتې او هېر کړی دی چې نن موږ په مزار شریف یو ځای نه لرو چې خرید او فروش پکې وکړو. تاسو وینئ چې د ښار دننه په شخصي کرایي کورونو کې کار کوو او مالونه مو د پاکستان له لارې بهر هېوادونو ته صادرېږي، بیا هلته له نورو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوارالحق احدي د څرمنو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي د مرسته کوونکو هېوادونو په همکارۍ په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې د چرم صنعت په هېواد کې دننه رواج کړي.
پوستو څرمنې موږ په نظر کې دي چې په افغانستان کې د چرم صنعت امکان لري چې په دنیا کې رقابت وکولی شي او زمونږ په نظر کې دي چې په راتلونکو کلونو کې په دې حصه کې د ډونران نه یو څه کوبک واخلو او صنعت د چرم خپله په افغانستان کې رایج کړو، له دې زینه چې زمونږ خام مواد نور ځای ته لرسي. په دې کې موږ سره هم نوایو او فکر کوو چې څه کولی شو.
د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید هم په بلخ ولایت کې د څرمنو د سوداګرو د ځای د نشتوالي ستونزه جدي بولي او ژمنه یې وکړه چې د اړوندو ادارو په مرسته یې هواروي، تر څو له یوې خوا تر یوه بریده د خلکو لپاره د کار کولو شرایط برابر شي او له بل لوري په بلخ ولایت کې د څرمنو د کاروبار کوونکو لپاره د ځای د نشتوالي ستونزه هواره کړي.
په کونړ کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا اداره وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې د بیارغونې سلګونه پروژې بشپړې شوي او ډېرې نورې د تطبیق په حال کې دي. په دې ولایت کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس امین الدین بیدار له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې پروژو په تطبیق کې په تیره په هغو سیمو کې چې نارامې دي د خلکو همکاري وستایله. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري له ښاغلي بیدار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې څومره پروژې تطبیق شوي دي.
من تقریبا د شروع د نسبینه تر اوسه پورې په کونړ کې مجموع درته وایم چې 1401 پروژې لرو منظور شوي، او په دې جم کې 960 پروژې زمون تکمیل شوي دي او 800 پروژو باندې کار روان دی. فعلا
په دې کې څه پروژې دي؟
انتخاب د پروژې د خلکو په لاس کې ده. پروژه خلک انتخابوي، خلک کوي، خلک پیژني. موږ صرف نظارت کوو او تخنیکی کومک سره موږ کوو. د کې فضل د برق وړې پروژې شامل دي، پول چک شامل دي، کوسی پخول شامل دي، د پاکو صحیح اوبو رسول شامل دي، سربندونه شامل دي، استنادي دیوالونه شامل دي.
تر اوسه پورې تقریبا په دغه ترسره شوو پروژو باندې
څومره لګښت راغلی؟
تقریبا داسې مجموعي ډول که درته ووایم تر اوسه د 1,200,000 نه تر 1,200,000 افغانیو په شاوخوا کې لګښت راغلی.
دغه د ملي پیوستون په وړاندې امنیتي ستونزې شته که نه شته؟
خوشبختانه په کونړ کې تر اوسه داسې یو واقع نه ده شوی چې زموږ د ملي پیوستون پروژه یا تخریب شوي یا خلکو له منځه وړي وي او یا یې ضرر ورته پېښ شوي. نه، تر اوسه زموږ ملي پیوستون په هغه سختو ولسوالیو کې چې د امنیتي وضع د خلکو په حساب راډیوګانو په حساب شوی ښه نه ده، هلته هم زموږ پروژې روانې دي. تقریبا زه درته وایم چې دغه کمې پروژې چې زموږ روانې پروژې دي، هره پروژه کې لسلو نه نیولې تر 1,500,000 کسانو په یو پروژه کې کار کوي.
نورې پروژې
دومه برنامه دا د افغانستان په سطحه زموږ اوله برنامه وه. دومه برنامه زموږ سیمه ییزه پراختیا انیبیلیپی برنامه ده. چې انیبیلیپی برنامه کې خوشبختانه موږ 15 پروژې تکمیلي کړي دي او 11 پروژو باندې اوس فعلا کار روان ده. 10 پروژې قرارداد تکمیل چې بیرته د وزیر صاحب ملاله شت نریس یې هم کار شروع کړ. دغه من دغه پروژې زیاتره استنادي دیوالونه دي، پول پلچک او د ساګان هم، ځکه دا هم د خلکو بنا انتخاب د پروژو د خلکو په لاس کې ده.
د دې هم نړیوال بانک مرسته کوي در سره کنه؟
بل دې ډونر زمنګ نړیوال بانک هم ده او یو سیډي کومک ده، زیات د امریکا د خلکو کومک ده، مختلف ډونر کومک.
مطلب تاسو کلیوالي سرکونه جوړول
هغه هم هم زمنګ پروګرام لرو. موږ مخکې تقریبا په 1999 کال کې یو ته داس پروژې 10 پروژې درلودلې د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې، چې هغه الحمدلله هغه پروژې زمنګ تکمیلې شوې دي. او د نوي کال لپاره د 2011 کال لپاره تقریبا اوس موږ 8 پروژې ډبلیو پی ته ورکړي چې 800 میتریک ټنه غنم مکس مواد شامل دي. پروپوزلونه هم ورکړي، تر اوسه منظور شوي دي. نوي کال ته به انشاءالله منظور شي. هغه باندې تقریبا څومره کیلومتر سرکونه به تاسو پیشنهاد کړی؟ من تر اوسه پورې په 1,900,000 کال کې 800 متریک ټنه غنم توزیع کړي دي.
250
کیلومتر سرک، جغلاندازي او ترمیم ویالې او سرک او
د کونړ ولایت د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس انجینیر امین الدین بیدار ول ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې ولایت کې د بیارغونې د پروژو د تطبیق په اړه معلومات ورکول. هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د سیکیچی د کلی اوسیدونکی آرمل چې خدای دې وکړي ماینوم سم تلفظ کړی وي، پیغام راستولی او له ازادۍ راډیو څخه غوښتنه کړې چې کچیرې د تعلیمي خپرونو په لړ کې یوه خپرونه د کانکور لپاره برابره کړي، نو د کلیو د زده کوونکو لپاره به د ده په وینا ډېره مرسته وکړي. عبدالله زیایی له هرات ولایت څخه لیکي: خلک د پاسپورت له نشتوالي ډېر شکایت لري. دی وایي: ما د اخیستلو لپاره د پاسپورټ شعبې ته مراجعه وکړه، خو مسؤول راته وویل چې پاسپورټ قطعا نشته. چې د باندې راووتم نو یو نفر د دوی لخوا ناست و او ویل چې 20,000 افغانۍ راکړه، په یوه ورځ کې به پاسپورټ در جوړ کړم. دا د ازادۍ راډیو ده. قدر من اوریدونکو، او دا د پورستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د میرمنو لپاره شریفه ساپۍ او نیمه نړۍ.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژندل کېږي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خبرونه،
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شریفه صافی یم چې د دې اونۍ له نیمې نړۍ سره ستاسو په خدمت کې یم. دا ځل مو نیمه نړۍ ټوله په بدو کې د خورو لور دوار کړي، ولور او په کم عمر کې د بدونو زیانونو او په خوست ولایت کې د دغو ناوړو دودونو پر ضد د قومي مشرانو یوې ګټورې پرېکړې ته ځانګړې کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. خو د خپرونې د پای په شیبو کې د ښځو په باب څو لنډ خبرونه هم لرو چې اورېدل یې پر تاسو. په بدو کې ورکړه او د خورو لور پر سر د ډیر ولور اخیستل هغه ناوړه دود دی چې د ډیرو افغانو نجونو او زلمیانو ژوند یې تباه کړی دی. ولور هغو پیسو ته وایي چې د جنۍ پلارګنۍ یې د جنۍ د ورکړې په بدل کې د هلک له کور او کورنۍ نه غواړي. او په بدو کې د ورکړې معنا دا ده چې که کوم نارینه په ناحقه مرګ وکړي او یا یې بدي راوړه نو د ده له کوره به یوه جنۍ د وژل شوي کس د کورنۍ یوه نارینه ته ورکول کېږي. د دې معنا دا ده چې ګناه به نارینه کوي خو د ټول عمر سزا به یې د ده خور یا لور ګالي. له نیکه مرغه په دې وروستیو وختونو کې د خوست ولایت د تڼیو سپینګیرو مشرانو په خپله قومي شورا کې فیصله کړې چې وروسته له دې به د دوی په سیمه کې هیڅوک نشي کولای چې خپله خور لور په بدو کې ورکړي، جګوالوار واخلي او یا یې په کم عمر واده کړي. دغې قومي جرګې فیصله وکړه چې که چاته بدی ورپېښېږي نو مقابل لوري ته دې په بدو کې ځمکه یا نغدې پیسې ورکړي. دوی همداشان پریکړه کړې چې که چا له دغې فیصلې نه سر وغاړاوه نغه به ورکوي. د همدې جرګې یو غړی او قومي مشر حاجي رسول محمد تڼۍ مو وپوښته چې قومي شورا د کومې اړتیا له مخې دغه پریکړه وکړه.
دا اوس هم داسې نه ده چې په ټول خوست کې هغه دی ولور د پنځه لکو افغانۍ نه تر ترلسو لکو پورې، حتی په ځم دا خواهش نشنی دی هغه چې څوک داسې هغه کوي د دې نه هم لوړو خواهش نه دی. دغه په دې حدودو کې ولور و. اوس یوازې دوه منده ولسوالۍ او د سبارۍ په ولسوالۍ کې دا موضوع اتفاق پی شوی دی او دا پریکړه شوی ده چې دوه لکه افغانۍ به ولور وي، دینه به اضافه نه وي. په نورو منطقو کې هم داسې به نه وشي چې زه وایم چې ټول د خوست سطحه به یو شان شي. د خپلې سیمې دغه مطابق دا مسایلو کې حال ځل روانې دي، حتی په لکانو کې دا یو کال کېږي دا حال ځل روانې دي ترڅو وکړی شو دغه موافقې ته سره ورسېږو. خور لور باید په بادو کې قطعا ورنه کړی شي او دغه د بادو د حل دپاره یوه بله لاره پیدا کړو ترڅو وکړی شي فرض
کلی وی خو په خوست ولایت کې سپینګیرو په لوړ ولور په بدو کې د جنکو په ورکړې او په کم عمر د هغو پر ودولو بندیز لګولی، خو د خوست په ځینو نورو ګاونډیو ولایتونو کې لا دغه ناوړه دود دوام لري. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي ګلرنګ مو وپوښتله چې په دغه ولایت کې دا دودونه پالل کېږي او که نه.
مصرف ډیر کوي، ډیر ولور سړی ناستې په سعودي او په دوبۍ او په قطر کې هر جی کې ناستې چې هغه یې نه یې راپره کړی، ترغه یې ورکوي هم نه راځي هم نه قرض هم نه ورسره کوي.
څومره وخت هلته هغه تېرې مسافر؟
دوه کاله، درې کاله، څلور کاله ناستې تي پیسې نه یې راوړي، ترغه واده نه ورکوي، دا هم ناستې دا هم ناستې.
او هغه کورنۍ چې بدل کوي بیا هغوی څنګه دي ژوند
دي؟ ښه ونې مخه ده ښه یې هغه عمر ښه یا د یوې بدي مکې رواج ډېر ته د بدل رواج ډېر ته راکړي. ما زمانو ته بدل کړی، دوه زمانو ته مې بدل کړی ده.
د خوست ولایت د ښځو چارو پخوانۍ رئیسه روګل زدران مو وپوښتله چې اوس مهال د دغه ولایت د ښځو وضعیت څنګه دی؟
تعلیم تربیه په بخش کې هم د ښځو ډېره فعاله برخه لري او موږ د تقریبا د پنځه دېرشو مکاتبو د هغه مکاتبو په شمول دوه لیسان لرو په خوست ولایت کې، همچنان د تحت عامه های آرسی د ښځو چارو ریاست سره دو ارګانونو کې ښځې ډېره فعاله برخه لري او خپله په ډېر مسؤلانه توګه د خپله فعاله برخه اخلي او کار کوي. دا خو تاسو دې سره پرېږدئ چې تاسو د خوړې د ښځو په وړاندې په ټول نړۍ کې خصوصاً موږ په افغانستان کې چې عقدمند هېواد دی جریان لري او په خوست ولایت کې دغه ما دپاره او نور خوستنۍ څخان د پاره ډېر ښه زور دی چې یوه کال کېږي کوم ارقام او احصایات دي یو نما له خوانه نشر شوی دی. دغه د ښځو په بدو ورکول زموږ په سیمه کې خصوصاً په خوست ولایت کې
ولور او په بدو کې د نجونو ورکړې د ډېرو ځوانانو او پیغلو ژوند ورته تباه کړی دی. د تڼیو قومي مشر حاجي رسول محمد تڼۍ د داسې یوه ځوان یادونه کوي چې د ده د سترګو په وړاندې کلونه کلونه د ولور د پوره کولو لپاره له کور کلي او وطنه ورک و.
په اخرو کې په خوست کې د ولور کچه ډېره لوړه شوه، تر دې حده چې حتی بعضې ځوانان یا پیغلې د واده کولو نه حتی پاتې کېږي. هغه عمر ډېر تیر شي
دیدی واسنه لدی چه چوک و جوالور و مقابل که اخپل آقا و که یعنی آقا قیمت دی پیغلی چه خرسوی خوز خرسلاو آقا تا دیگه مخا کرده آقا پری که یا چه کلا دوی دا کارو که بیانو دی بحرینه جوادون لکه عربو تا حال تا مزدره مزدوری پس چو چو کالا کهی بیا ورستا دوال ورس جام که بیا ورستا دا وده کهی اوز کارکتر تا هم بگاز و ماما مگان دی اغیی یو زایی لاس کالا وطلی دی پرون را غی در سلیمشتا ور اغلا مدان و دا غزخ پلا دی نیو دی اغلا توان
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو پا ویبانه که وگوره www.azadiradio.com
له خصوص سره د زورزيتي او جبر پیخي یوازې په لری پروتوسیمو ولایتونو پورې نه دی محدودي بلکې آن د کابل په خار کې هم داسې پیخي کیږي چې د جنکو د ټول ژوند په باب له فیصلونو دوی نه خبريږي د کابل خار اوسیدونکو 12 کلنه فریده هغه جنې ده چې وایي زه مکتب ته تللې وم خو چې راغلم نو خسرګنې مې پلار او مور مجبوره کړي او زما دسمالی ورنخسته وو
مرک وقت که از مکتب اومدم مادر پدرم بسیار گریان داشت پدر مادرم رضایتش نبود که من
زی چی کله لی مکتب راغلم مور و پلار می جرل دیگو رضایت نو چی دی سری تا می ورکی هاگو بزور پا مگ دا کارو کرد زی دی هرچا پخو که ولی دلم چی ماما ورکوی هاگوی دی را همزره نلره او زما اوخ که اغو تا هیچ اهمیت نلره هاگا سره دی چلوخت کالو دی او زی دولست کله نیم تو روز می دری زل دی زن وجلو حد سکره
همداشان د کابل خاري وبل اوسیدونکو سکینه وای چې زما کورنۍ زد پیسو په مقابل کې ورکړی ما
فامیلم پاین لکتو یا نازما گرفته چندان زندگی نداریم هر روز قرضدارا پشت دروازه می قرض ما رو بده شوهرم دکاندار است
کورنۍ می زما په سر پنځه لک اول وره خسته چندان ژوند نلرم هر ورځ قرضاران می د کور دروازې ته ولاړوي او وای چې زما قرض راکړه خاوند می دکاندار دی چندان کار نه کیږي چه کور تا راشی پا غصاوی او جنگ را سرکوی را توایی چه پلار دی پا ما خرچه کرده او هر او راز وحل او تکولوی
خود اسلام مبارک دین او اسلامی شرع پا بدو که ده جنکو دو ورکلی ولور او پا کم عمر ده جنکو دو ودولو پا بابچوایی هم دا پختنمو ده کابل خر لیو دینی عالم مولوی قاری میر سید نوکده هغه ویل
د بدل په بارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث چې لا شغار فی الاسلام په اسلام کې شغار نشته دی شغار د تویل شي چې وسړ بل توي چې زما خورته او استاد خورځ کوم شغار په اسلام کې او بد ورکول په اسلام کې او توهنه مصرف غزاف زیات په اسلام کې دا درست نه دی د اسلام خو نه دی ورته کتل نه دی الله پاک موږ تاسو ټول ته نجات راکړي او خصوصا د افغانستان جمعیت
د کتونکو او نظر خوندانو په وینا د افغانستان په نورو سیمو کې هم دینی علمان قومي مشران او سپینګری کولای شي د خوست ولایت د زینو سیمو د سپینګرو له دغه پر ځای پریکړې نه پیروي وکړي او پرې نک دي چې سبا د خدای او بنده په مخ کې د هغه څه لپاره سرچېټي وي چې په ښکاره د اسلام د مبارک دین له ارشاداتو او د خدای جل جلاله له اوامرو نه سرغړونه ګڼل کیږي عزت منو اوریدونکو اوس په هم لوک می رشیدی څخه د خزو په اړه څولاندو خبرونه تغواک شو په کابل کې د نجونو د کرکټ سیالۍ پایلو په بارک زی لوبټلې وګټله د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر یو غړي فرید هوتک په ژواک خبرې ایجنس ته وویل چې په دې ټورنمنټ کې د کابل ښار شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه هغه زیاته کړه چې پایلو به د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د بارکزی کلب او شهید سردار داود خان لیسې د لوبډلو ترمنځ سرسره شوه چې په نتیجه کې د بارکزی کلب د شهید سردار داود خان لیسې د نجونو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله په سمنګان ولایت کې شپږ سوه شپېتو ښځو تېرې اونۍ د حرفوي زده کړو له کورسونو څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل د سمنګان ولایت د ښځو د چارو ریاست سرپرست مارغ سیفي وویل په دغو شپږ میاشتنیو کورسونو کې برخوالو میرمنو خیاطي مری ګنډل ګلدوزي غلی اوبدل خامه ګنډل څرمنې ګنډل او ټغر اوبدل زده کړي دي د ښځو د چارو د ریاست سرپرستي وویل د نړۍ د خوړو د پروګرام ادارې اووه نوي ټنه خوراکي توکي چې غنم غوړي او دال نخود پکې دي د دغو کورسونو له ښوونکو او شاګردانو سره مرسته کړې ده د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د سمنګان ولایت په مرکز ایبکو ښار کې د ترتاولو حرفوي زده کړې لومړی کارګاه جوړه شوه. په شمال کې د کرنې د نوي کولو د مؤسسې و چارواکي عبدالقدس قطي وویل دغه پروژه د سمنګان، سرپل، بلخ، جوزجان او فاریاب په ولایتونو کې د دغه مؤسسې لخوا د امریکا د پرمختیایي ادارې د 200 میلیونو افغانۍ په مالی مرسته جوړه شوې ده. د راوی مریم د لاسي صنایعو د شرکت رئیس راوی مریم چې په سمنګان ولایت کې د دغه پروژې د تطبیقولو مسؤلیت په غاړه لري وویل د ایبکو د ترتاولو په کارګاه کې سل کسه ښځې په کار او زده کړې بوختې دي. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له تاسو اجازه غواړم. خو که خپل خبرونې ته لیکونه را لېږئ، پته مو ده دی په کابل کې زموږ پوستي پته ده 4 یو بیا، په خوست او کندوز کې 1، قندهار 2، جلال آباد 4، او کومو له پېښور لیکونه را لېږل هلته مو شمېره ده 2 4 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.